The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبې ورځ د 2013 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې په کابل کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د نومبر د 13 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي دا خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم د خبرونې پروډوسر منزه شهید ده او فاولر کیلوین را سره تخنیکی چارې پر مخ وړي د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونې ته مو زه هرکلی کوم لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته په کوټه کې د پولیسو یو پخوانی مشر محمد نعیم کاکړ وسلوالو په ډزو وژلی چې ذمواري پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستې ده د امریکای مرکزی استخباراتي ادارې سیاي ویلي دوی فکر کوي چې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی او په برتانیا کې مشت د بشري حقوقو د څار تنظیم وایي د امریکا په مشرۍ جوړ جنگي ائتلاف د شام په دارل زور صبح کې پر ابو حسن کلی بمباري کړي چې د لمړنۍ معلوماتو په اساس 30 کسان پکې وژل شوی دي او سم د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیسو یو پخوانی مشر محمد نعیم کاکړ وسلوالو په ډزو وژلی دی د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چما وایي وسلوال کسان پر نوموړي تر ډزو وروسته تښتېدلی دي او دوی ورپسې پلټنې پیل کړي دي د پاکستاني طالبانو تحریک مرکزی ویاند محمد خراسانی پاکستانی مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې د دغه برید ذمواري منلې ده د وژل شوي پولیس افسر نعیم کاکړ مړی به نن خاورو ته سپارل کیږي هغه په 2011 میلادي کال کې هم له یوه ځانمرګي برید روغ رمټ وتلی و دا په یوه اونۍ کې دویم پولیس افسر دی چې د وسلوالو په ډزو وژل کیږي تر دې وړاندې طاهر داوړ چې د اکتوبر په 28 نیټه له اسلام آباد تښتول شوی و مړی څو ورځې وړاندې د ډیورنډ کرښې په سلمټری کې د افغانستان په خاوره کې وموندل شو د امریکای مرکزی استخباراتي ادارې سیاي ویلي دوی فکر کوي چې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی سپینې ماڼۍ او د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول دغه خبر ته کوم غبرګون نه دی څرګند کړی خو په واشنگټن کې د سعودي عرب د سفارتخانې ویاند دغه دعوه ناسمه بللې او ویلي دي دوی په دغه اړه ډېرې اوازې اوري ولسمشر ټرمپ او انتظامیه وایي که د خاشقجي په وژنه کې د سعودي عرب لاس لرل ثابت سي حساب به یې ورسره کوي خو ورسره د سعودي عرب د اتحاد پر ارزښت هم ټینګار کوي د ټرمپ انتظامیه د پنجشنبې په ورځ د خاشقجي د وژنې په تړاو پر 1200 سعودیانو بندیزونه هم لګولي دي په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقوقو د څار تنظیم وایي د امریکا په مشرۍ جوړ جنگي ائتلاف د شام په دارالزور صوبه کې پر ابو حسن کلی بمباري کړې چې د لمړنیو معلوماتو په اساس 30 کسان پکې وژل شوي دي عربي رسنیو د شام په ختیځه دارالزور صوبه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو پخلای کړی چې وایي زیاتره پکې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال ښکاري د بشري حقوقو د څار د تنظیم د مشر رامي عبدالرحمن په وینا په وژل شویو کسانو کې د داعش وسلوالو د کورنۍ غړي ښځې او ماشومان هم شامل دي نوموړي ویلي د امریکا له جنګي ائتلاف سره د کورد وسلوالو تر ګډېدو وروسته دا په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ حملې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هڅه کوي د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې به څنګتنه پرېږدي افغان طالبانو هم ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکې له ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد سره تفصیلی خبرې وسوي او د خبرو له نتیجو راضي دي خلیلزاد سیمې ته د دویم سفر په لړ کې تر اوسه دوه ځله په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره لیدلی او د خپلو خبرو د نتیجو په اړه د افغانستان له ولسمشر سره مشوره کړې ده له طالبانو سره د خلیلزاد وروستۍ خبرې وړ مورځ پای ته ورسېدې او څو سرچینو لوېدیځو رسنیو ته ویلي چې د خبرو نتیجو ته دواړو خواوې هیله منې دي خو هیڅ خوا تر اوسه په رسمي توګه د خبرو د نتیجو او جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي او ورستای خبر دا چې د هند د تامل ناډو ایالت په جنوبی ساحل کې د تیزی سلی او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. چارواکي وایي طوفان په پراخه سیمه کې خلکو ته زیانونه اړولي، کورونه یې تباه کړي او سړکونه یې مات کړي دي، چې له امله یې زرګونه خلک مرستندویو کیمپونو ته لیږدول شوي دي. هندي چارواکي وایي د اغیزمنو خلکو لپاره له اوبو، خوراکي توکو او درملو ډکې 2 سمندري بیړۍ او 1 هلیکاپټر سیمې ته لیږل شوي دي. رپورټونه وایي چې شاوخوا 2000 کسان له خپلو سیمو کډه شوي او په 400 لګیدلیو کیمپونو کې اړولې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیوه ریډیو سهارنۍ لومړنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. په کوټه کې پرون د پولیسو یو پخوانی افسر نعیم کاکړ په ډزو وژل شوی چې نن به خاورو ته سپارل کیږي. د ده د وژنې ذمواري پاکستاني طالبانو منلې ده. دا په یوه اونۍ کې دویم پښتون پولیس افسر دی چې وژل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د کوټې د پولیسو یو پخوانی مشر محمد نعیم کاکړ تیر ماخستن د ښار پر زرغون سړک پیاده روان وو چې ناڅرګند وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او سختې ټپي کړ. وروسته د مرستندو ادارو په موټر کې په ژوبل حالت کې د کوټې سیول روغتون ته ورسول سو چې د سختو ټپونو له امله یې همالته سا ورکړه. تر پیښې وروسته د کوټې ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چمل رسنیو سره په خبرو کې وویل پولیس افسر نعیم کاکړ پشین سټاپ نومې ځای ته نږدې له لمانځه وروسته خپل کور ته روان وو چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه په بیړه وتښتېدل. رزاق چې ما د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده او تر دا مهاله یې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پولیس چارواکو د لومړنیو پلټنو په بنیاد ویلي پر نعیم کاکړ چې په کومه وسله ډزې شوي دي، هغه تر دې وړاندې د ښار په نوي کلي او توغي روډ کې هم د پولیسو په هدفي وژنو کې کارول شوې وه. نعیم کاکړ د بلوچستان د پولیسو د جرمونو یا د جنایي څانګې پخوانی مرستیال مشر وو او د خپلې دندې په مهال یې د هغو کسانو په ضد زیات عملیات کړي وو چې د ترهګرۍ او ورانکارۍ په چارو او جرمونو کې لاس درلود. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې پخوانی پولیس افسر د وژنې ذمواري منلې ده. محمد خراسانی چې ځان د دې ډلې مرکزي ویاند بولي، رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې دعوه کړې چې نعیم کاکړ د دوی کسانو وژلی دی. طالب ویاند ګواښ کړی چې د پاکستاني امنیتي ادارو پر کسانو به بیا هم بریدونه کوي. نعیم کاکړ شاوخوا 9 کال وړاندې هم له یوه ځانمرګې برید روغ رمټ وتلی و. د 2011 میلادي کال په اپریل میاشت کې د کوټې په ګلستان سړک کې د یوه پولیس مشر وزیر خان ناصر پر کور له باروتو د ډک موټر په وسیله ځانمرګی برید شوی و. په دې برید کې د وزیر خان ناصر او د نعیم کاکړ چې کورونه یې سره څنګ پر څنګ و بچان ټپیان شوي وو، خو دوی ته پکې کوم زیان نه و رسېدلی. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان د دې پخواني پولیس افسر وژنه غندلې او پولیسو ته یې په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د ژر تر ژره نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو امر کړی دی. پر ټولنیزو رسنیو هم د نعیم کاکړ وژنه په کلکه غندل شوې ده. اکثرو کسانو لیکلي دي چې هغه پښتانه پولیس افسران د یوې منظمې دسیسې له مخې وژل کیږي چې په خپلو سیمو کې په زړورتیا سره ترهګر ځپلي دي. په کوټه کې د پولیسو پر دې ریټایر شوي افسر دا برید په داسې وخت کې شوی چې 2 وړاندې له اسلام آباده د تښتول شوي پولیس افسر طاهر داوړ مړی د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښې ته د 100 متره په فاصله د افغانستان په خاوره کې وموندل شو. د طاهر داوړ د وژنې ذمواري په ظاهره د ولایت خراسان په نامه د داعش ډلې یوې څانګې پر غاړه اخیستې وه، خو د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونه او د طاهر داوړ کورنۍ یې پړه د پاکستان پر امنیتي ادارو وراچوي چې وایي هغه څنګه له اسلام آباد افغانستان ته واړول شو. په بلوچستان ایالت کې په تیرو 2 کلونو کې د امنیتي ادارو پر کسانو هدفي او بمي بریدونه زیات شوي دي او په وار وار په کوټه او شاوخوا سیمو کې ملیشا سرتیري پولیس او لویز عسکر پکې وژل شوي چې ذمواري اکثر پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې په دوه جلا بمی بریدونو کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو شپږ کسان وژل شوي وو. همدارنګه په اپریل میاشت کې هم په کوټه ښار کې د پولیسو پر یوه موټر په بمی چاودنه کې شپږ پولیس اسکر وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي وو. په تېره سپتمبر میاشت کې د بلوچستان په کلاسفلا سیمه کې هم په دوه جلا بریدونو کې د لیویز پولیسو د یوه رسالدار محمد افضل په ګډون څلور لیویز اسکر وژل شوي وو چې ذمهواري یې د پاکستاني طالبانو تحریک منلې وه. د امریکای مرکزی استخباراتی اداره سی آی ای ویلی دوی فکر کوي چې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی. خو په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفارتخانې ویاند دغه داوا ناسمه بللې ده. تفصیل د منځي شهید په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د سی آی ای له مشرتابه سره به د هغه ریپورت په اړه وغږیږي چې وایي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر کړی و. د خالی یا شنبه په ورځ په وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر ترامپ ویلي چې نن ورځ به د سی آی ای سره په دغې او په یو شمیر نورو معاملو باندې خبرې اترې وکړي. د خارجه چارو سیکرټر مایک پامپیو سره به هم وروسته خبري وکړي. د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی ای ویلي چې دوی غني چې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی. رایټرز خبری ادارې د سرچینو لخوا ویلي چې سی آی ای د امریکا د حکومت سره کانګرس ته د خپل ارزونې احوال تیر کړي، کوم چې د سعودي عرب د حکومت د څرګندونې سره په تضاد کې دي چې ګڼي ولیعهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس نه لري. د سی آی ای دغه خبر چې له دې وړاندې واشنگتن پوسټ اخبار هم خپور کړی و او پکې ویل شوی و چې دا خبره یقیني ده چې د سعودي عرب واکمن د خبریال د وژنې نیخ په نیغه ویلی دي. په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفارتخانې ویاند دغه اعدام ناسمه بللې ده او ویلي دي دوی په دغه اړوند ډېرې اوازې اوري. جمال خاشقجي د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته د خپل واده لپاره کاغذونه جوړولو لپاره ورغلی و، خو بیا ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې او سعودي چارواکو د هغه د مرګ تصدیق کړی دی، خو تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی. د جمعې په ورځ په سعودي او په ترکیې کې د خبریال جمال خاشقجي غیابي جنازه هم ولمانځل شوه. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ریپورت کې ویل شوی دی چې سی آی ای د جمال خاشقجي له وژل کېدو مخکې او وروسته د محمد بن سلمان او دغه راز له وژنې وروسته سعودي کونسلګری کې د دغه هیواد د استخباراتي ماتي چارواکو ټلیفوني خبرې اورېدلې او دغه مفهوم یې ترې اخیستی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکلي وو چې سی آی ای د ولیعهد له ورور او د جمال خاشقجي او نورو ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دې پایلې ته رسیدلې چې د دغه خبریال وژنه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له اجازې پرته ممکنه نه وه. امریکا کې د سعودي سفیر د امریکا له حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل اسناد خپاره کړي، ځکه چې په وینا یې هیڅ کله یې له خاشقجي سره اړیکه نه ده نیولې او هغه ته یې ترکیې ته د سفر کولو هیڅ وړاندیز نه دی کړی.
په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقوقو د څار تنظیم دا وکړي چې د امریکا په مشرۍ جوړ جنگي ائتلاف د شام په دارالزور صوبه کې پر ابو حسن کلی بمباري کړي چې وایي د لومړنیو معلوماتو په اساس څلوېښت کسان پکې وژل شوي دي. تفصیل یې له بختور شاه څخه اورو.
په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقوقو د څار د تنظیم مشر رامي عبدالرحمن ویلي دي د امریکا په مشرۍ کې جوړ جنگي ائتلاف د شام په دارالزور صوبه کې په ابو حسن کلی بمباری کړي چې د لومړی معلوماتو تر مخه پکې سلويخ کسان وژل شوی دي. عربي میډیا د شام مشرقي دارالزور صوبه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی.
استشهد 23 مدنيا بقصف طائرات أمريكية لبلدتي السوسة والمبدران
د دوی ترمخه پکې زیاتره وجل شوی کسان د خودسر اسلامي امارت یا داعش وسلوال معلوميږي. د بشري حقوقو د څار د تنظیم مشر رامي عبدالرحمن په وینا په وجل شو کسانو کې د داعش وسلوالو د کورنۍ غړي خزي او ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي د امریکا د جنگي ائتلاف سره د کورد وسلوالو د ورګړېدو وروسته دا په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله دي. د امریکا د جنگي ائتلاف ویاند شان ریان فرانسوي خبري ایجنسۍ ته تیر هفته ویلي وو د ترګرو په ضد د هوایی بمبار په وخت د دوی لومړی ترجی د عامو خلکو بشکول وي او د دې مقصد لپاره هغوی داسې وسله کاروي چې خپل هدف ډیر په برابرۍ سره ویشتلی شي. خطر ابو دایب په یونیورسټي اف پیرس کې د پولیټیکل ساینس یا سیاسي علوم استاد دی. وی او ته یې ویلي په شام کې موسمي حالات داسې دي چې د داعش وسلوالو د کورد او امریکا جنگي ائتلاف نه ډیر ځایونه بیرته نیولي دي او اوس دغلته د فرانس او امریکا ځواکونو خپلې هلې ځلې نورې ګړندۍ کړي دي چې د داعش وسلوال په شا وتنبوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې په ځینو برخو کې پاتې د داعش وسلوالو د وریځو او خراب موسم نه ګټه پورته کړې ده او د امریکا او ائتلافیانو په ضد دې جګړې له زور ورکړې. په دغه جګړه کې دوی د امریکایانو نه یو شمیر سنګرونه یا مورچې او جنگي آلات هم قبضه کړي دي. دوی هڅه کوي چې د امریکایي ائتلاف نه بیرته هغه سیمې قبضه کړي چې وړاندې هم د دوی سره وې. پروفیسر ابو دایب زیاتوی د شام په دایر الزور صوبه کې ځای په ځای اوس هم د خودسر اسلامي امارت یا داعش د وسلوالو مرکزونه شته چې ورسره ځینې هیوادونه هم مرستې کوي. نوموړي ویلي د داعش یوه ډله چې ورته د شام حکومتي مرستې ترلاسه دي په دروز اقلیتي ډلې د بریدونو په شا لاس لري او د شام په جنوبي سیمو کې دغه اقلیت د ډال په توګه کاروي.
د پېښور کابلی بازار د پښتو موسیقي په دوکانونو مشهور و خو په دې وروستیو کې چې د کیسټونو یا پیتو ځای میموري کارډونو نیولی د دې بازار لسګونه د موسیقي دوکانونه تړل شوي او اوس په دې بازار کې د سندرو غږونه نه اورېدل کیږي. په دې اړه زموږ خبریال عبدالرزاق یو رپورټ تیار کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پېښور کابلی بازار د ډېری مودې راهسې د پښتو سندرو د کیسټونو کاروبار لپاره مشهور و. په یاد بازار کې د پښتو ژبې نوموړي هنرمندانو په آواز کې ریکارډلې شوي کیسټې به نه یوازې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې په شوق سره اورېدلې کېدلې بلکې ګاونډي هېواد افغانستان ته به هم سوداګرانو د کاروبار لپاره وړلې. کابلی بازار کې د سندرو د کیسټو کاروبار کوونکې خانزیب وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې تیر وختونو کې به د پښتو سندرې په حجرو او میلسونو کې ریکارډ کولی شوې ولې د کمپیوټر ټیکنالوژي راتلو وروسته اوس هر څه د یو سټوډیو دننه ریکارډ کولی شي. هغه زیاته کړه چې د ټولنیزو رسنو او انفارمیشن ټیکنالوژي له وجې د هغې کاروبار ختم شوی دی ځکه چې موجوده وخت کې عام اولس موسیقي اورېدو سره ویډیو قتل هم غواړي.
کله د ایون شفیق او نور داسې انجینرانو چې هغې راغلو هغې نوی میوزیک متعارف کړو چې هغه به په کمپیوټرایز طریقې باندې جوړېدو د هغې د وجې نه زموږ زوړ میوزیک ختم شو. اوس دا نوی پل چې دی ټول هم هغه نوی میوزیک طرف ته زور کوي خو د هغې عمر ډېر کمی زور میوزیک بداسی ہو چھ آغا با نن یو کیسٹو شو نو شل کالا پسم ما اسم دا ریکارڈنگ لگولے دا اسم کم از کم دا 35 سال زور کیسٹ کنورٹ کی گی یو ایس بی تا میموری کارڈ تا نو دا اسم خلق گواڑی او داغی میوزیک دا سی دیش داغی عمر نشتا آغا نن اوشی او سبا بیا خلق نواڑی.
پېښور کابلی بازار چرته چې با په تیر وختونو کې خلکو د پښتنو سندرغاړو د اواز کیسټې اغېستلې اوس هلته یو څو ځوانان د کمپیوټر په ذریعه خلکو ته په یو ایس بی او میموري کارډ کې بیلابیل قسم سندرې ډرامې او فلمونه اچوي. پېښور کې میشت ځوان سندرغاړي ارشاد بنگش وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې مخکې به کمه موسیقي په رباب تبله او نور موسیقي آلاتو په مرستې سره جوړېده اوس هغه په نوې ټکنالوژۍ سره ریکارډ کولی شي. ارشاد بنگش زیاته کړه چې هغه د رحمان بابا او نور صوفي شاعرانو کلامونه په نوي انداز کې د ځوان کول لپاره ریکارډ کړي.
لکه ټیپیکل غانه به خو هغه په منځ کې چې کوم پیسونه پکې اچي دا کرباب شو یا دغه شو دا پیانو سټایل شو نو هغه اوبویسلی هغه لکه ویسټ نه فالو کوي. نن سبا نن سبا هغه پیور چې کوم کلاسیکل وو که نه مخکې نو هغه لکه دغه شو چینج شو. مونږ لکه ټپې سټایل راخستې اور مونږ ډیډ ګیډ ټیونینګ کړی وو په ګیټار باندې. نو هغه سره مونږ د غنی خان لیرکس راوچت کړي وو بادشاهي د جان سکے. نو هغه خلکو ډېر زیات خوښ ځګه کو چې هغې سره مونږ ایکسپیریمنټ کړی وو. ټپه وم هغه زړو د اولسی د احمد ګل غوندې شیم راواخیستو اور هغې له مونږ میوزیک بالکل طرز هر څه چینج کړي وو.
ڈاکٹر فرخند علیقت سوک چی دا پیخور پوہنتون پختو اکیڈمی کی پروفیسر دا وائس آف امریکہ ڈیوتا اویل چی مخ کی بکمی سندری یوازی پو آواز کی ریکارڈ کولیشوی دا حاغی شاعرے کے بعد امن او مینی پیغام ور کولیشو ولی موجودہ وقت کی چکم موسیقی سرا ویڈیو ریکارڈ کولیشی حاغی کی دا زیادتر سندر و شاعری پٹولن کی بد اخلاقی پیدا کی
میوزک پا دا غبان دے و دا پختو شاعرے کمونگو وای خو سٹینڈرڈ ایڈیر زیاد لو شوی دے بلکہ پروت دے او زد خدا ویم چی دا خو زمونگ دا پختنی ثقافت او دا اقدار و بلکل دا نوی هغه چې کوم لګیا دی دا ټرینډ دا بالکل مخالف روان دی. مخکینی شاعری خدا و چې هغه کې یو مقصدیت و یو معنویت و پکې یو روحانی سکون به پکې هغه کې چې کومه د پښتو شاعری چا کړې نو هغه د پښتون ریپرزینټ کړی دی. هغه پښتنه معاشره خلکو ته خولې ده او صحیح معاشره د هغه عکاسی یې کړې ده.
د کاروباریانو په وینا د پېښور کابلی بازار کې د موسیقۍ د کیسټونو څخه کم 50 دوکانونه موجود وو ولې د وخت تیرېدو سره دغه کاروبار ختم شو او موجوده وخت کې په یاد بازار کې د ټیپ ریکارډر کیسټو یو دکان موجود دی. په کوم کې چې د سندرو ریکارډ کولو په ځای د کمپیوټر سامان خرڅولې شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په پښتونخوا صوبه کې چې په وروستیو کلونو کې د ترهګرۍ او تندروي له امله هنرونو ته زیان رسیدلی، د پښتونخوا حکومت په دې صوبه کې د ویژول یا نظری آرټ یا هنر او انځورګرۍ صوبایي ګیلری جوړ کړي چې وایي د دې مقصد یې هنرونو ته وده ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د سادیه په رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې په ځوان کول باندې د انتها پسندي او بنیاد پرستی اثرات کمولو او د هغوی تخلیقي هلو ځلو لطرف ته پام کولو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو آرټ ګیلري منظوري ورکړې. آرټ ګیلري چې نه یوازې یو داسې مخصوص ودانۍ وي چېرته د انځورګرو انځورونه نمایش لپاره کېښودلی کېږي، هغلته هنرمندانو ته د فن په هکله زده کړه او د دې نه ګټه ترلاسه کولو موقع هم ترلاسه کېږي. د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې مشر شهباز خان وایي حکومت دی آرټ ګیلری لپاره 3 کروڑ روپو منظوري ورکړي او وایي دا به د صوبې لومړی آرټ ګیلری وي.
پروینشل آرټ ګیلری د ګورنمنت آف خیبر پښتونخوا یو انوال ډیولپمنت پلان سکیم دی چې اوس اپروو شو. ټوټل کاست د دې 200 ملیون دی. د ډیر ټایم نه چې زمونږ پروینس کې څونه ویژوال آرټسټ دي، د هغوی دا یو ډیمانډ او دا د هغوی به بار بار دا ریکویسټ په مونږ ته راتلل چې دې ټایم کې خیبر پښتونخوا کې آرټ ګیلری نشته دی. نو حکومت دغه نوټس واغش او یو آرټ ګیلری اپروو شو. نو موجوده حکومت دا آرٹ گیلری اپروف کړی دی لپاره دا چې هغوی ته د لایولیهود اپورچونیټیز هم موږ پرووایډ کو، هغوی په دې خپل فن باندې پیسې هم وګټي، خپل فن مخکې هم بوزي.
شهباز خان وای په 1300 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې د جنگ د لاسه په ځوان کول باندې ډیر بد اثرات پریوتی، فن او فنکار دواړه متاثر شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوان کول تخلیقي کارونو ته پام بیا راګرځولو لپاره کېدونکې هلو ځلو کې دا یو مهم ګام دی.
دویمه دا چې د نېشنل اکشن پلان په تحت باندې صوبه کې اسپیشلی په یوت کې د ریډیکلایزیشن یا چې کوم هغه بنیاد پرستانه سوچ د ختمولو لپاره دا ټایپ فیسیلیټیز ډیر ضرورت دی.
د پېښور یو ځوان هنرمند عمران خان وای مخکې به د خپل پینټینګز نورو ښارونو ته نمایشونو لپاره وړلو باندې مجبور وو، خو خوشاله دی چې په خیبر پښتونخوا کې دغه آرټ ګیلری سره به د خپل پینټینګز هم دلته نمایش کې دي.
دا خو زمونږ د ټولو ارتسانو ته غټه فایده ده، ځکه دلته ډېر هنرمند خلک دي، هغه بې روزګاره دي، ګیلری نشته، مجبوری د لاس په هر ملته پینټینګ لګی ال تکجبیشن کوي او پنجاب طرف ته کوي او زمونږ په خور کې آرټ ګیلری نو ځکه چې دا پہلا ځل دلته ګیلری جوړه شو نو چې الله زمونږ دا ینګ ټیلنټ علاقان به خپل پینټینګ لګوي او بهر نه خلک راځي زمونږ دا پینټینګ به ګوري او زمونږ دا په کے پی کے نامه هم روشن کړي.
په هنرونو یو څېړونکي احتشام تورو هم وایي د صوبې دغه لومبې آرټ ګیلری به زړو او نوې ټولو هنرمندانو لپاره ځکه مهم وي چې هغوی ته به نه یوازې دلته خپل انځورونو نمایش کولو موقع ترلاسه شي، د هغوی کار به هم محفوظ شي.
دې صوبه کې د فنونو د دفاع والے سره خو بے پناه ټیلنټ موجود دی، خو هغې لپاره مواقع نه وي. زما خیال دی د خیبر پختونخوا په تاریخ کې پر لومړي ځل سرکاري سطح باندې یو آرټ ګیلری جوړه شوه، چې په دې صوبه کې اوس پورې یو باقاعده طور باندې یو آرټ ګیلری نه وه چې هلته هنرمندانو ته د خپل کار نمائش کولو یا د هغې ملاوېده چې هغې ته پیسې پذیرایي ملاوېده. نو دې آرټ ګیلری سره اوس ډېر زیات نه صرف خلکو ته موقع ملو شي، بلکې نور بے پناه ټیلنټ مخې ته ملاو شي.
څېړونکي هیله لري د صوبه خیبر پختونخوا دغه لومبی آرټ ګیلری به د صوبې فن او د فنکارانو دواړو لپاره ګټور وي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را دروخی جی نه پختو ویل نه وډیر خلک من کروخی جی.
دا د پختنو نا مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پختنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویډړې یا بکین سر وخی جی، او د پختو ویل نه وډیر خلک من کروخی جی.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پختو وای، پختو لیکي، پختو لولي.
د خبری خبرونه رپورټونه پایته ورسېدل. په څو شیبو کې د بی بی شیرینو خبرونه پیلېږي چې قربانه به بختور شاه او ماهوش جلیل وي، او په نننۍ خبرونه کې به دوی پر دې غږیږي چې په کورنیو کې پر ښځو تشدد یا تاوتریخوالی څنګه ختمېدلی سي. تاسو هم دې خپرونې ته ټیلیفون کولای سئ او خپل نظر له قربانو سره شریکولای سئ. تربیا چې له تازه خبرونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. مبارکوال میاخیل او د دې خبرونې پروډوسر منزه شهید ته اجازه راکړئ.